السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلانډه خبری برخه هم لري. دلته به واورئ چې د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ور باندې خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. کابل کې د پرون ماقام 14 لاستنه وجلی. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځ څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لک تر لږ لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخت په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلی چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښار بس د ښاري بس په ډول فعالیت کوو لوارته 14 سره مخ شو. دغه 214 سرنګوال تر اوسه نه دی معلومه او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستې. خبرونه کې دغه 14 تازه حال درکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 23 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوی په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خبر کړي چې پر خوندیو له تازه حمله وروسته د 1400 پختل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په خوندیو او پانتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. 13 میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوندې پر زدکونکو خونړۍ حمله شوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایریدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دا خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجل او غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیون ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لکه کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د دو میاشتو لپاره توقيف شول. اصل بیگ جنبیکوف د پخوانی ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور د سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې، پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس ستولتنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو، په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشن به په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل، د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سهولت برابروي او د کابل نړیوال ډګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه اسانه نه وه. موږ تر دوه لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي، چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کاله پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داس وخت کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ناتو له افغانستان سره د دوامدار مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي. جګړې په افغانستان کې د ټولنې د نورو اقشارو سربیره ماشومان هم زیانمن کړي دي. دا په داسې حال کې چې پرون د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ناخوالو خبرونه خپاره شول. پا په دې اړه په کابل کې پرون مراسم تر سره شول چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغه ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې لشپک میلیونه ماشومان څخه یو میلیونه په مخدره موادو روږد دي او سباندې شپک میلیونه ماشومان له بیلابیلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بې سرپرسته ماشومان په مخدره موادو روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، د پورشو ماشومان او مایوب ماشومانو کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومان ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږد دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومان څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او اته څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې اتیا سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په سرور دېرش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوې غونډې ته وویل چې د 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمیر لس میلیونه ورزیات شوی چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14000 مور
سکولز څوار لزر نوې ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجنونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوی او د هغو ماشومان شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې خواه ده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي که څه هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
ازادي خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم مخکې دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مقاله او تبصیره درته لرو.
اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې یو وار بیا په داسې حال کې پیلېږي چې دلته په افغانستان کې د جګړې اور پراخه شوی دی او خلک د سولې په اړه له سختې نهیلۍ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي یوازې په درې ورځو کې د ښکېلو لوریو د جګړې له امله په دې هیواد کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. لیکوال لیکي د سولې دې پړاو خبرو ته خلک ډېره هیله مندي ځکه نه لري چې په یو وخت کې د جګړې شدت او د سولې خبرې ناممکنه دي. د وړاندیز کوي هغه وخت به خلک د سولې روانې پروسې ته هیله مند شي چې لامل یې دلته په افغانستان کې روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ورځپاڼې لیکلي د خبرو په پایل کې باید دواړه لوري لږ تر لږه د جګړې د شدت په کموالي هوکړه وکړي او که داسې ونه شي نو د مطلب د لیکوال په باور چې دا یوازې د وخت اړول دی او بل هیڅ کومه مثبته پایله نه ورکوي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سره سم طالبانو جګړې ته زور ورکړی او هڅه وکړه چې ځینې کلیدي ولایتونه سقوط کړي، خو د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو کلک هوډ د طالبانو داخلي رښتیا کېدو ته پرې نه خودي. مسیر ورسپانې لیکلي دي چې دواړه لوري د خبرو بیا پایل ته تیار دي خو څه ډول. وړاندې راغلي دي چې 13 ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمیر غړي دوه ته رسیدلي او طالبان هم د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د تیاری خبر ورکړي، خو د سرمقالې لیکوال لیکلي معلومه نه ده چې د خبرو اجنډا به څه وي. لکوم ځای به پیل کیږي او دا خبرې به له پخوانی خبرو سره څه توپیر ولري. ورسپانې لیکلي دواړه لوري په داسې حال کې د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی ښودلی چې په ښکېلو